سلام نو وخت بخیر د افغانستان په وخت د مازګر سرلور په جوش تاسو ازادي رو ته غوښتست مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تل شو خبرونه ملګر ملتونو د خطو څنګه وایي په تیرو سومیاشو کې په افغانستان کې د دې سازمان د خزینه کارکونکو لپاره ننګونې زیات شوې دي. د ادارې پرون په نادولتي موسسو د ملګرو ملتونو په اړوند ادارو کې د ښځو د ګمارلو په اړوند د طالبانو د تازه خبرداري په اړه په یو راپور کې ویلي چې ډېری ښځې اوس نشي کولی په دفترونو یا ساحو کې کار وکړي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د یکشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د یوه مکتوب په خپرولو سره ټولو نادولتي موسسو ته خبرداری ورکړی چې که ښځې په دندو ګماري نو د فعالیت جوازونه به یې لغوه شي. د خبرداری د بشري حقونو د ټولو ډلو خوځښت خبرګونه راپارولې ده. د ماشومان سره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف وایي په 2023 کال کې 1,300 افغان ماشومان خپل کورنیو ته سپارل دي. یونیسف پر خپل ایکس پاڼه په یوه تازه بیان کې ویلي چې دا کار یې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د دفتر په مرسته کړی دی. د ملګرو ملتونو د ادارې مخکې د افغان ماشومانو لپاره چې له پاکستان څخه راستنېږي په تور هم کې د ځانګړو مرکزونو د جوړېدو خبر ورکړی و. په یونیسف ژمنه کړې چې هغه افغان ماشومان په خپلو کورنیو ته سپاري چې له پاکستان ویرانه د افغان کډوالو د ایستلو په بهیر کې به په جبري ډول افغانستان ته ستل کیږي. د کابل په شکر د رولسوالۍ کې د شاوروز بند پرانستل شو. بختر خبر اژانس چې طالبان اداره کوي نن دا خبر ورکړی. د خبر له مخې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په دې مناسبت جوړ شوې غونډې ته د وینا پر مهال د پروژه د افغانستان د اوبو د مدیریت او د کرنې په برخه کې د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره مهمه وبلله. د شاوروز بند چې کاري د پرزیدلي حکومت پر مهال پیل شوی و په کابل کې د 3.3 میلیونه متر مکعب اوبو د تنظیم او د 9 میلیونه متر مکعب اوبو د زیرمه کول ورته لري. تبن هم درس کولی شي چې 2200 هکتار زمکه خړوب او 1.2 میگاواټ برېښنا تولید کړي. تبن دا چې د شاوروز باندې د کابل خر د څخاک دوبو او د برېښنا د کمښت سوزي صنعتي راکمې کړي. د اوکران په بیلابلو سیمو کې نن سهار وختي د وای حمله د خطر زګونه وغږیدله او د پلازمینې کې په ځینو سیمو کې د 14 راپورونه ورکړل. د هوایي حمله خبرداري په کې جیرینی اف سومی پولتوا لوهاسنګ د پرونوفکس زابوریسیا او نور سیمو کې واوریدل شو. د کې د پوزي د مشر ویل چې د دې خرپی و ناحیه د توغندیو چری هم را پریوتې دي. ورسته خبرم دا چې نن د میلادي کال په ورسته ورځ د نړۍ په ډیرو خاورونو کې خلک د 2015 کال در رسیدو په ویاړ د جشنونو جوړول ته تیاری نیسي. د نیوزیلند په ګډون د جنوبي آرام سمندر پر غاړو پروتوي ودونو له نورو مخکې تیاری پیل کړی دی. ځکه تر نوی کال له نیویارک څخه 37 مخکې پیلېږي. د نیوزیلند په لوی ښار اوکلاند کې د زرګونه کسانو د کال د پیل شبي ته چپا ګڼل پیل کړی دي او بیا به اور لوبي پیل شي. تاسو ورسره به په استرالیا کې له 1 میلیون ډېر کسان په سیدنی ښار کې راټول شي او د دې اورلوبي ننداره وکړي. په جاپان کې هم نوې کال د ټولو تر ټولو لوی جشن په توګه نمانځل کیږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي.com کې اوریدلای شئ. پر وخان د پاکستانی پاوز دملې پړه په ټولنیز رسنیو کې د وازو خبرېدل. همدا موضوع د سیسي چارو کتونکو سید بلال احمد فاطمی سره څېړو. په نا دولتي موسسو کې د ښځو کار بندي څرګرګونونه
د پرېکړه غیر اسلامي او انساني ده.
او اورزګان کې د روغتي مرستو پرختیا
دغه دوا د سلوش پېټو کلینیکونو لپاره او روغتي تاسو لپاره برابر شي ودي.
خبرونه کړتن او راپورونه هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغانستان د وخان استراتیژیک سیمې کې د پاکستانی پوځیانو د حضور لاوازو سره مهاله په کابل کې د چینی سفیر سره د طالبان د کورونی دو چرور سرپرست وزیر سراج الدین اقانی کتلی چې د خبرو و موضوع وخان هم وو. بل خو د پاکستان د پوځ مشر د تاجکستان له ولسمشر سره خبرې کړې دي. د پرمختګونو په وخان کې د پاکستان پوځیانو د احتمالي زور په اړه بحثونه تود کړي. په ډېر تفصیل له فرشتي ساک څخه خبر.
په بدخشان ولایت کې د طالبانو امنیه قومندانۍ هغه راپورونه رد کړل چې پر اساس یې ویل شوی وو چې پاکستانی پوځیان د واخان ستراتیژیک سیمه ته داخل شوي دي. په کابل کې د طالبانو جګپوړو چارواکو او د پاکستان حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو له دغو اوازو سره هم مهاله د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی په کابل کې د چین له سفیر ژایو شینګ سره د واخان په اړه خبرې کړې دي. چین هغه هیواد دی چې له طالبانو سره د ښو اړیکو د لرلو ترڅنګ په پاکستان کې نفوذ لري. وخان د چین، پاکستان او تاجکستان ترمنځ پرو دهلیز دی چې سمو د پخوا ځینو پاکستانی سیاستوالو خپل حکومت ته وړاندیز کړی و چې دا سیمه ونیسي څو له منځنۍ آسیا سره د پاکستان مستقیم ارتباط ته لاره پرانستل شي. د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت د دوشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې د سراج الدین حقانی او جایو شنګ د کتنې پاړه وویل چې دوی د واخان کوریدور د ستراتیژیک اهمیت، دوه اړخیزو سوداګرۍ اړیکو او د دوو هیوادونو ترمنځ د مسافر وړونکو الوتنو په اړه خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې همداراز راغلی چې دواړو خواوو د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا پر اهمیت ټینګار وکاوه او د ګډو ګټو لپاره یې د عملی ګامونو اړتیا ضروري وبلله. د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت په خبر پاڼه کې د واخان په اړه د چین له سفیر سره د حقانی د خبرو ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی. د طالبانو حکومت په واخان کې هغه سړک بشپړ کړی چې د چین تر پولې رسیږي او غواړي چې له دې لارې له چین سره مستقیمه سوداګري راکړه ورکړه وکړي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویندو احسان الله کامګار باختر خبری اژانس ته ویلي چې په واخان کې د پاکستانی پوځیانو د حضور په اړه کوم راپور نه دی ترلاسه کړی. که څه هم د کامګار په سرګندونو کې ډیر صراحت نه لیدل کیږي چې آیا د سیمې په اړه کره معلومات لري او کنه، خو هغه وویل چې امنیتي ځواکونه یې د هر ډول بهرني ګواښ په وړاندې بشپړ تیار دی. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر کسانو چې ادعا کوي د پاکستان پوځ ته نږدې دي په وروستیو کې لیکلي چې ممکن پاکستان له افغانستان سره د کړکیچ دایمي حل لپاره د واخان کوریدور ونیسي. دوی دا هم لیکلي چې که پاکستان دا سیمه ونیسي، له یوې خوا به افغانستان د چین سره پوله له لاسه ورکړي او له بلې خوا به پاکستان له تاجکستان سره چې د منځنۍ آسیا هیواد دی پوله ومومي. د همدغه ګونګوسو په منځ کې د پاکستان د پوځ د استخباراتو رئیس جنرال آسم ملک پرون د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره ولیدل. د تاجکستان د ولسمشرۍ دفتر د دې کتنې په اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دوی په سیمه کې د سولې، امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړې. د خبر پاڼې پر اساس د تاجکستان ولسمشر او د پاکستان د آی اس آی رئیس له تروریزم، سخت دریزۍ او مخدره موادو له قاچاق سره د مبارزې په اړتیا ټینګار وکړ.
په داسې حال کې چې پر واخان د پاکستاني پوځ حملې په اړه په ټولنیزو رسنیو کې واضح خبرې شوې، د طالبان د کورنۍ چارو وزیر د واخان په اړه د چین له سفیر سره کتلي او د پاکستان د استخبارات رئیس بیا تاجکستان ته تللی دی. خو په همدې منځ کې د طالبانو د بدخشان امنیت قمندانۍ په واخان کې د پاکستاني ځواکونو د تحرکات په اړه خبرې شوې راپورونه رد کړي دي. پر همدې موضوع سره د چارو شنونکي ښاغلی بلال احمد فاطمي وصل شو دی. سلامونه فاطمي، څه وخت په خیر کراته وایي چې دا وضعیت څومره رښتیا دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامون احترامات تاسو ته احمد زیبا او تاسو قدرمن لیدونکو او اوریدونکو ته ښکاره خبر ده. د اوازو خپل تاثیرات هم په افغانستان کې هم پاکستان کې اچولې دي او د نړۍ په سطح هم په دې باندې بحثونه روان دي. خو څومره چې موږ معلومات ترلاسه کړي کوم حقیقت نه لري، داسې کوم شی نشته دی چې پاکستان خپل نظامی د قوا وړي یا داسې کوم مداخله کړي یا کوم فعلاً کم داسې کوم تصمیم ولري کې دې شي د پردې تر شا داسې کوم خبري وسی چې پاکستان په خپل دغه اقدام نشي کولای. تاسو معلومه ده چې دا سیمه ډیره اساس او مهمه ده، نه تنها چې روسانو ته، چینایانو ته، هندیانو ته، بلکې خپل امریکایانو ته. امریکایان په خپل دغه سیمه ته خاصه علاقه لري، واخان ته او هم بګرام ته. نو کچیرته فرضاً کوم اقدام کیږي د بیدین د اجازه دی، امریکان نه کیږي. پاکستان دا کار په دې مخکې زمانی کې صرف د دله لپاره کړی چې په سیمه دی دغه کې زموږ تاسو پکتیا، پکتیکا او د خوست په سیمه کې کوم جنگونه دي دوی سره شوی، هغه جنگونه تاثیرات په دې باندې ډیر زیاتو، د دې ډیر زیاتو وژنې وشولې، موټرونه، ټانکونه او خپل نظامی پایګاګانې د منځه لاړلې. نو د دې لپاره دوی د پاره چې د خلکو نظریات بل خواته معطوف کړي او راوي ګرځي، د دې د واخان مسلې ما واچوله او د دې لپاره د خپل د ډي جی آی اس پی آر هغه استخباراتي شبکې د اطلاعاتو چې د هغه ډیر زیات کلیپونه جوړ کړل، ځکه چې د کم از کم زی زره کسان داسې لري چې په دې بخت کې کار کوي او د دې کلیپونه د اذهانو د تشویش باعث وګرځیدل. نو په همدې علت باندې موږ هم خپل دوستان سره د خوخه تماسونه ونیول، بل خصوص هغه کسان چې په دې سیمه کې معلومات لري او کوم معلومات چې موږ ته راکړل شول، دوستانو یې چاوله کې خدا دوی دا کار نه دی کړی. بل دا دی چې په دغه شرایطو کې چې اوس کم یو دیژمي مسله ده، دې وخت کې د پاکستان د اردو تک هلته ورته ممکنه نه ده. هغه ډېر صابل عبور مناطق دي، واوره ده هلته، بل دا دی چې الته د اکسیجن مسله ډیره لویه مسله دی خلکو ته داسې اردو چې ټریننګ شوي او تجربه شوي دی دې سیمې نه الته تللی نشي او که زی د سخت مشکلات سره مخ کیږي او هم د مقاومت د خلکو سره مخ کیږي په دې اساس باندې دغه شی ممکنه نه دی د پروپاګند تر حده پورې یو سیاسي بهره برداري لپاره دا کار شوی دی.
خو فاطمی صاحب دغه پروپاګند په داسې حال کې کی چې له دغه وزیر وروسته د کورنۍ چار سربراس وزیر سراج الدین حقانی په کابل کې د چین سفیر سره د واخان په اړه خبرې کړې دي. دغه په داسې حال کې ده چې د دې موضوع په منځ کې بیا د پاکستان د استخبارات رئیس تاجکستان له ولسمشر سره هم لیدلې دي. دا د دې ښکارندوی نه کوي چې رښتیا هم دلته په منځ کې کومه مسله شته چې دغه لید کاته تبادله شوې دي سره.
کېدای شي پاکستان لپاره دي چې دغه خبر ته لږ تقویت ورکړي. ا دې د استخباراتي مشبتلې ته تاجکستان سره وګوري ځکه تاجکستان هم روابط افغانستان سره خنډ دي او د تاجکستان او پاکستان استخبارات د افغانستان کې د داعش او د نور ګروپونو تر شا ولاړم دي او د بدخشان په سیمه کې د کم شخړې د تیر یو کال کې کېدلې په دې کې بالکل د تاجکستان او د پاکستان لاس وو نو د کېدې شو دی په دې شي بحث وکړي یو بحث کړي مګا ما دوی کولای شي چې دلته کامیاب شي د کوم اهداف ته ورسیږي زه فکر نه کوم ځکه چې تاجکستان بدون د مشورې د روسیې نه د اقدام نشي کولای چې پاکستان ته ډالر ورکړي او پاکستان دومره پاسانی ډالر نشي د خارج د پری کې خپل حساب کې هلته د چینایانو خپل په منځ کې د چینایان د شي اجازه نه ورکي په لهازه دا کېدای شي یو کوشش وسی مګر حقیقت سره لار نه لري او د سراج الدین حقانی لیدنه د سفیر سره بالکل د واخان په متعلق و د واخان د سرکونو د ریل پټلۍ د ترانزیت او په دې سیمه کې دوی هلته پروګرامونه هم لري امارت اسلامي یو نوی ښار دی غواړي هلته جوړ کړي یو نوی ولسوالي هلته جوړه کړي او خلک هلته میشته کې ځکه چې هلته خلک هم نشته تاسو معلومه چې ټول نفوس د واخان ول زر کسان دي هغه ټول په مذهب د اسماعیلیه باندې دي او په حساب ډېر محدود خلک دي نو د دې لپاره پروګرامونه امارات اسلامي لري او په ټول د تاریخ کې فکر کوم اولین کس چې د دولت د خوانه د سیمې ته کم سفر وکولاړ هغه ملا محمد یعقوب مجاهد چې هلته لاړ کم از کم لس دوله سورز یلته تیر کړې سیمه وکتل خلکو سره وکتل په سیمه کې خپل قرارګاګانې جوړې کړلې او هغه سیمه په حساب د دې کنټرول لاندې ده او وسم دې په پس دغه خبرونه از خپل د ترسود او نفر زیات کړي دي او کسان یې استولې دي سیمه د دې د په حساب د هوایی هلیکوپټر د په ذریعہ باندې هم سارلې ده کله دا اطمینان دوی ورکوي چې الته سیمه کې کم داسې کوم حرکت نشته دی دا کوم خبره چې صرف د تر پروپاګاندا هدف پورې کمته نه لري او چې سفیر هم دا اطمینان ورکړي دي چې دوی په دغه ساحه کې د افغانستان د خاورې پایز د احترام به ساتي او د غلاره به د افغانستان او د چین ترمنځ د ترانزیت لپاره جوړیږي په لحاظه د کې چانس د پاکستان ډیر کم دی چې په دې کې مداخله وکړي.
بله اوس د واخان د امنیت ساتل د افغانستان اقتصاد لپاره سمره مهم دی په داسې وخت کې چې د پاکستان اقتصاد موږ تاسو کورو ډیر زیات زپل سوی ده تمره د غلاره د نیولو لپاره د دوی هڅې باید په نظر کې ونیول چې د استراتیژیک موقعیت هغه د تاجکستان لپاره د افغانستان لپاره پاکستان لپاره په خصوص به منځنی اساس سره د وسیلو لپاره څومره د امنیت د ساتل په برخه کې د غلارې د ساتل په برخه کې به افغانستان متوجي پات سي.
افغانستان لپاره دا د شارک حیثیت لري لکه څنګه چې وزیر دفاع یعقوب مجاهد ویل چې دا د افغانستان سر دی او د سر په قیمت به ساتل کیږي ځکه چې سر نه تنه کار نه کوي او مړکیږي په لهازه دا د ډېر حیاتی لار ده د وان بیلټ روډ او اقتصادي کمربند چې د افغانستان تبرازي ځکه چې ممکنه ده چې دا وان بیلټ روډ کې اقتصادي کمربند په پاکستان کې ناکام شي ځکه چې جریانات هم د دې بلخو د ترامپ د راتګ نه بعد به تاسو وګوري دا جنگ به نور هم تشدید شي د پاکستان عملیات به په افغانستان هم زیات شي او جنگ تشدیدیږي او امریکایان نه پرېږدي چې وان بیلټ روډ په پاکستان کې جوړ شي نو د دې لپاره چې نه به کوشش ده کې چې وان بیلټ روډ د واخان د لارې افغانستان ته منځنۍ آسیا ته هم د اروپا ته او شرق الاوسط خواته ویسي په لهازه د افغانستان د آینده لپاره د افغانستان د خودکفایي لپاره دا شارک دی زمونږه او دا زمونږ ضرورت دی اقتصادي سیاسي او د هر لحاظ نه افغانستان لپاره د اهمیت عايز دی نو په دې بابت کې د امارت اسلامي همکاري د چینایان سره د هغې کومک غوښتنه او د هغه اړینم که تاسو د تازه خبرونه اوریدلی 50 کیلومتره چینایانو تر د افغانستان تر سره د پورې خپل سرخ کې لیزي کړی دی کال ته چې هوا لګه خشي دی فکر کوم د افغانستان خاورې تر دغه کیږي چې نن به د هغه اړینه او افغانستان حکومت به دی غړنه د سړک په خولو کار هم شروع کی او د کې دي شل تخپل نظامی پوسټي او د اضافه کی د سود پاکستان د تجاوز او د کومکنه مداخلت مخاوني
ډیر زیاته مننه چې فاطمی صاحب د چمن سره مو بس کوه مننه د چارجانو کې خغلې سید بلال احمد فاطمی او چمن سره مرکه وکول
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته د ملګر ملتونو د خزو څنګهوای په دې ورستوي کې په افغانستان کې د خزینه کارکونکو لپاره ننګونې زیات شوې دي. د درنن په نادولتي موسسو د ملګر ملتونو په ادارو کې د خزو د ګمارل لپاره د طالبانو د حکومت د تازه خبرداري په اړه په خپل راپور کې ویل دي چې ډېر خزي اوس نشي کولای په دفترونو یا په ساحه کې کار وکړي. نور جزه د کرام لکرام راپور کې
په نادولتي موسسو کې د افغان خزو په کار د بندیز په وړاندې د طالبانو د حکومت د ورستي خبرداري په وړاندې د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو د خزو څانګې یو ان وومن ویلي په تیرو څو میاشتو کې نادولتي بنسټونو کې د خزو د فعالیتونو په وړاندې ننګونې ډېرې شوې. دی ادارې نن په یو راپور کې ویلي چې ډېرې خزو اوس په دفترونو یا هم په ساحه کې د کار کولو اجازه نه لري. په راپور کې راغلي چې د روغتي بنسټونو په فعالیتونو کې هم ډېر بدلونونه راغلي. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت تیر یک شنبه پر خپل اکسپانه د یو مکتوب په خبرولو سره ټولو نه دولتي موسسو ته خبرداري ورکړ چې که خزې پر دندو وګماري نو د فعالیت جوازونه به لغو شي. یو ان اومن د همدې خبرداري په خبرګون کې په یو راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو کې افغان خزو کولای شول چې د خدمتونو مرکزونو ته ولاړ شي خو په خبرې اوس ترې دا وړتیا اخیستل شوې. په راپور کې راغلي چې په 13 سپتمبر میاشت کې کاري ساحو ته د تلونکو میرمنو شمیر 43% او خو دا شمیر 25% ته راکته شوی چې د پام وړ کمواله ښیي. یو ان وومن د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د خزو د کار او ژوند لپاره یو ننګونه بلل او ټینګار کړی چې په عمومي ډول د خزو د فعالیتونو مخه نیولې ده. د طالبانو حکومت روان میلادي کال په اگست میاشت کې د امر بالمعروف قانون اعلان کړ چې لمخي آن د خزو غږ او مخ هم اورد بلل شوی. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې وایي چې د دوی په کار د طالبانو د محدودیتونو له امله له سختو اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخ شوي. نوید افضلی چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال یې په کابل کې دنده درلوده او د خزو په کار له بندیز وروسته د کار په لټه ګاونډي پاکستان ته کډواله شو وایي هلته یې آن درنو کارونو ته مخه وکړه تر څو خپله کورنۍ وساتي.
پاکستان ته راغلم ډېر په شاقه کارو مې مخه وکړه په ډېر ناچیلي پیسو باندې چې حتی د ژوند روزمره ولیا شیان نه پوره کېده. دا پرې کړه غیر اسلامي او انساني د ځکه کې یو فامیل نارینه و نه لري کور سرپرست ښځه یې که هغه په حلاله طریقې باندې شرعي طریقې باندې کار ونه کړي نو یې دغه د ژوند ضرورتونه د کومې لارې نه څوک ورته پوره کوي.
په پلازمینه کابل کې میشته یو بل مېرمن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل یې نوم پر راپور کې خبر شوې د خزو په کار د طالبانو بندیزونو ډېرې حق کورنۍ چې سرپرستانې خزی دي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ کړي.
در این میان زنان هستند که
دوی که زما پا چیر دیره داسی مرمانی همشتا چی دی کورنی سرپرستانی دی او پا کار دی طالبان دی بندیز لاملا لسخت و ستونزو سر مخیم او نشم کولا اخبرو اولادونو تا یو مره دوده پیدا کرم. طالبانو دی دی پریکلی پا کولو سر اصلا دی خزو و ماشومانو جوند او ستونزو تا و نکتل لکار دی خزو منکول دی خزو او پتولنه که دی افغانستان پا اقتصادی وضعیت ملکی غیزی کردی
د ملګرو ملتونو د خزو څنګ د دغه سازمان د مرستندوی بنسټونو د راپورونو پر بنسټ ویلي چې د دوی درې سلويخت سلنه خزینه کارکونکو د طالبانو د محدودیتونو لامل خپل دندو پر خودو تاړ شي چې د 13 سپتمبر میاشتې په پرتله 14 سلنه زیاتوالی خي. یو ان وومن ټینګار کړی چې پر خزو د طالبانو محدودیتونو بشري مرستو ته د خزو پر لاسرسي هم منفي اغیز کړي. په راپور کې راغلي چې دغه محدودیتونو یو 50 سلنه د خزو د حقونو او په سلو کې نه ویش د خزو د زده کړو برخې سخت اغیزمنې کړي. د طالبانو حکومت د 2022 کال د دسمبر په 23 په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي ادارو کې د خزو په کار بندیز ولګاوه. مخکې تر دې دوی په ډیری دولتي ادارو کې هم خزې له کار کولو منع کړي وي. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو او ځینو خیریه بنسټونو له امله په افغانستان کې خپل فعالیتونه یا وځنډول او یا یې هم بند کړل، خو طالبانو نه یوازې دا پریکړه بیرته وانه خیسته بلکې لا یې پر خزو بیلابیل محدودیتونو ته دوام ورکړ.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
دوزرو سلیشتم میلادی کال په ورستی ورځ د نړۍ په ډیری خلونو کې خلک د دوزر پیزوشتم کال در رسیدو په بیاړ جشنو ته تیاری نیسي. په نیوزیلند او د جنوبی آرام سمندر پر غاړو په پرتوی ودونی کې چې وخت له نیویورک څخه تل ساته توپیر لري، د تیاری له نورو مخکې پیل شوی. خو سکل جګړو په تیر د منځنی ختیځ کړکیچ پر دې نړیوال جشن سیوری غوړولی دی. نورا په دې اړه نور تفصیل پر راپور کې.
د نیوزیلند په لوی ښار اوکلند کې چې د نوي کال ورځ له نورو هیوادونو مخکې پیلېږي، سکل هم خلکو د نوي 2015 کال د پیل ثانیه ته چپه ګڼل پیل کړل. له نیوزیلند څخه د دوو ساعتونو په توپیر په استرالیا کې نوی کال پیلېږي. هر کال له 1 میلیون ډیر خلک په سیدنی ښار کې راټولېږي او د دودیزې اورلوبې ننداره کوي. په آسیایي هیوادونو کې هم د جشن ته ځانګړې تیاری نیول شوې. جاپانیان نوی کال د تر ټولو لوی جشن په توګه لمانځي او په دې ترڅ کې خلک معبدونه او کورونه پاکوي او د کال د پیل په درشل کې لوی بازارونه بندېږي. د جنوبی کوریا په ډیرو ښارونو کې د نوی کال د لمانځنې مراسم وروسته له هغه لغوه شول چې سول د یوې مسافر وړونکې الوتکې د نسکورېدو د پیښې د قربانیانو لپاره ملي ویر اعلان کړ. د یکشنبه په ورځ د جنوبی کوریا د جیجو هوایي شرکت د یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې 109 کسان ووژل شول. د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې هم نوی کال هر کال د ځانګړو جشنونو په ترڅ کې لمانځل کیږي او سږ کال په دې مراسمو کې د 800 ډرونونو یا بی پیلوټ الوتکو د الوتنې ننداره هم شامله ده. د چین دولتي رسنیو د نوي کال په مناسبت د ولسمشر شي جین پینګ لخوا د هغه روس سیال ولادیمیر پوتین ته د مبارکۍ د پیغام خبر ورکړ. د دوړو هیوادونو اړیکې په 2024 کال کې او له هغه مخکې له لویدي سره خورا ترنګلی وو. په واتیکان کې د نوي کال په ځانګړو مراسمو کې سکل یو بل زیاتونه شوه، ځکه په نوي کال کې د میلادي پیړۍ یو وروبا یا 25 کال پوره کیږي. او پاپ فرانسیس ته د ایساویانو د مذهبي مشر چاره له نږدې 12 کلونو راهیسې ورلغاړې ده. په متحدو ایالاتونو کې به سلګونه کسان د ماینسوټا په لویه کلیسا کې راټول شي او د شپې په 11 بجو به ځانګړي مراسم پیل کړي او د نیویارک په ټایمز چوک کې هم هغو مراسمو ته تیاری روان دي چې له 1900 کال راهیسې هر کال ترسره کیږي. خو په لاس ویګاس، کالیفورنیا او د امریکا په نورو ښارونو کې هم نوی کال ته د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې هر کله ویل کیږي. په لندن کې به د چهارشنبه په سهار د تیمز سیند پر غاړه ځانګړی پریډ، اورلوبې او نور مراسم ترسره شي او د فرانسې په پلازمینه پاریس، د برازیل په ریو د جنیرو ښار او د نړۍ په نورو لویو ښارونو کې هم ورته تیاری نیول شوی. خو په منځني ختیځ کې د 2024 کال جګړو پر دې جشنونو سیوری غوړولی. په اسرائیلو کې ښایي د نوي کال مراسم وځنډیږي، ځکه د دې هیواد پاوز په غزه کې له حماس ډلې سره له 15 میاشتو راهیسې د جګړې په حال کې دی. لبنان په سخت اقتصادي بحران کې راګیر دی او له بلې خوا ډېری سیمې د اسرائیلو او حزب الله په جګړه کې سخت زیانمنې شوې دي، که څه هم دا جګړه په یو بې باوره اوربند سره پای ته رسیدلې ده. په سوریا کې بیا د بشار اسد د رژیم له نسکورېدو وروسته خلک په عین حال کې چې د نوي کال لپاره هیله مند دي، ډاډه نه دي چې څه به پېښ شي. او په دوبای ښار کې بیا تمه ده چې زرګونه خلک د نړۍ د تر ټولو لویې ودانۍ برج خلیفه مخې ته د کلنۍ اورلوبې ننداره وکړي. د افغانستان په ګډون په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې نوی کال د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې نن منځل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د روزګان ولایت د روغتي مرستو پراختیا د 15000 ډالر په ارزښت به وسیله درمل د سالو شپې ته روغتي مرکزونو ته ورکړل شي. په روزګان ولایت کې د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یونیسف په مالي ملاتړ د سالو شپې ته روغتي مرکزونو لپاره د څه باندې 15000 امریکایي ډالر په ارزښت به وسایل او درمل ورکړل شول. یا د مرستې د ایچ ډی ایس غیر دولتي انجو په تخنیکی ملاتړ په روغتي کلینیکونو کې ویشل شول. نور حال په دې راپور کې.
د یونیسف په مالی ملاتړ او د ایچ ډی ایس موسسه په تخنیکی همکاري د روزګان ولایت روغتیایي مرکزونو ته د 15000 ډالر په ارزښت بیلابیل طبي وسایل او درمل ورکول شو. د غمرسته په څلور شپې ته روغتیایي مرکزونو کې د اړمنو خلکو د اړتیاو پوره کولو لپاره وویشل شو، چې پکې د لومړنۍ روغتیایي خدماتو لپاره اړین وسایل، درمل او د مختلفو ناروغیو لپاره بیلابیل تجهیزات شامل دي. په اورزګان ولایت کې د ای ایچ ڈی ایس موسسې ولایتي مسول ډاکټر نورزاد د یادې مرستې فاړوي
دغه دوا د سلور شپېتو کلینیکونو لپاره روغتیایي تاسو لپاره برابر شوی دی چې په دې کې درې سی سی پلس دی، یو ڈی ایچ دی، یو ډسټرکټ هسپتال دی، یو ولایتي روغتون یا پی ایچ دی، او نور باقی نور د سب سنټر او بیچیانو لپاره او بلاخره هیل پوسټونو لپاره دا دوا ان شاء الله برابر شوی دی، ان شاء الله موږ به لیکو.
د اورزګان ولایت خلک د جمرستو لامل خوښ کی او د روغتیایي خدماتو په برخه کې د نورو مرستو غوښتنه هم کوي.
شخص شو د روغتیایي برخه کې ډیر مهم ګام دا چې مستل خو وښسو او تر ټولو مهمه دا و چې مهمه دا ده چې دوی باید د جسم صحیح استفاده وسی. یعنی موږ د تر دې شر مخ کې توضیح سوي چې فوغت خسته استفاده نه رسوي، خو ټول مهم دغه چیز هغه د څه استفاده کول دي. روغتیایي مرکزونه کې به ان شاء الله ډیر حدا پر بداسون زی حل سي، خصوصا په اطراف کې په ولسوالۍ کې یعنی ډیر پر بداه یعنی هغه خلک شو ډیر پر د دې مرکز خه به برخه یعنی د ولایتي روغتونو پر رسیدګی نس وکول او خپل الته په صحه کې د سی روغتون او چې دی الته مراجعه وکي.
ډیر غټور کار دی، ډیر ښه دوا وی دی چې سم استعمال شي، سم سړی وخوري پر خپلان تازه باندې اضافه او کم نه پکې کې ان شاء الله دا ډیر غټه کې پوسول دا ډیر خدای خیر ورکړي. ان موږ د پاره ډیر مهم د غریب د پاره کورنۍ د پاره خدای به خیر غټه کې ولا غي وس نه لري چې تهران یې چې پوسول نو دا نو دا ډیر ښه دوا وی دی ورور خدای تعالی دې خیر ورکړي. نو بس موږ د پاره ډیر غټ
دا اورزګان ولایت هوسیدون کې وای چې د روغتیایي خدماتو په برخه کې ډیر ستونزې لا هم ستاو باید لا نوري مرستي هم تر سره سي. دی وای د اورزګان ولایت لپاره د روغتیایي خدماتو شکولو ته اړتیا لا هم ډیره ده. د خلکو له نظره د دې مرستو سره سره د متخصصو ډاکټرانو او نرسانو موجودیت او روزنه د روغتیایي سیستم پیاوړتیا ته اړین دي. دی وای چې باید د روغتیایي خدماتو پرمختګ یو دوامدار پروسه وي. د ای ایچ ڈی ایس موسسې مسولین هم ټینګار کوي چې د مرستو پراختیا ته اړتیا ده او دی به د خلکو لپاره د روغتیایي خدماتو د زیاتوالي په برخه کې لا زیاتې هڅې هم وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای شو ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
حسین زو ازادي راډیو ته سره غلي پیغام نور
ستاسو ل پیغامونو
د رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله د زابل ولایت ترغنداد ولسوالۍ د کرتول لاکي د کاریز د کلي اوسیدونکو یم. دا مسافر سی جیوه ایران ته او پاسپورټونه جوړوي او بیا پاسپورټ جوړوي، نو بیا دلته په ایران کې گزاره کوي، بیا نو بیرته دلته د ایران حکومتي ګیري. دا په څه خاطر بیرته ګیري چې پاسپورټ وچیري یا جنې اخی دا ولې دغه کوي؟ هم په افغانستان کې دلته پوره پاسپورټ مصرف وکړي، هم پوره ویزه مصرف وکړي، یو هلته ایران ته ولاړ شي په خارج کې پاسپورټ وچیري، دا ولې؟ دا په څه خاطر دا غږ ولې د افغانانو نه اورېدل کیږي؟ دا ولې دونه ځلن کیږي؟ پاسپورټونه مدارک لري، یو قانوني ولر سیاله ته بیا پاسپورټ چیرې دا ولي ورشيدي؟ دا ژغ باید واوریدل شي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. د کندهار ولایت سمې میسج درته کړی دی. موږ منځکا صحرا د ټلیفونونه کار نه کی، شبکې نسته، نو ډیر لري زایر ټلیفون د پاره زو. اوس په الحاله زغره ته راختلم، دلته غرته چراوخې جو بیا ټلیفون کار کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زید زابل ولایت ترغندا ولسوالی کرتو د علاقے د کاری د کلی وسیدم کیم. زما دا یو پیغام د ازادی رادیو وخته باندې کوم. سمج ماشونه د تیر نظام او د اوسنی نظام نور ماشونه پات دی. سمج زحمت کشلای ده، په مسکی مکار کړی ده، په واکسین کار مو کړی ده، دا مسکی مکار کړی ده. زموږ ماشینه نه راکړی، سوار سو د تفته وستاش پیسې کزول دي، باندې جهاني کزول دي او ک ستاش پیسې کنګل دي. زموږ پیسې موږ ته نه راتره رسیږي، موږ زحمتونه کشلې دي، تکلیفونه کړې دي، په چاند په سی دي، نو زموږ ځغ دې تر مسولینو پورې ورسیږي. یو څوک زموږ ځغ نه بری، موږ ځغ باید تر مسولینو پورې ورسیږي. زموږ ماشینه راته راک. سلام، ډیر ډیر مننه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د 15 دقیقې پرونه درته هم لرو خوش خبرونه.